د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې روانو هڅو نوي وضعیت ته به هم کتنه وکړو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته خوښ شئ چې خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند ولایت چارواکو منله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی او د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل دی. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت چارواکو ومنله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په ډېر خوشحالۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتې دي، چې هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې، د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي، موږ هیئت ټاکلی دی. هغه هیئت به ټولې څېړنې نهایي کوي او هغه به ستاسو سره شي.
تر دې مخکې د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر یو اعلامیه وایي چې ځانګړو ځواکونو په هلمند ولایت کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. د اعلامیه په وینا تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ اړوند په تخت پل کلي کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي چې په پایله کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژل سوي او د دې شبکې درې ښځینه مهم غړي چې په اردو او انګلیسي ژبه خبرې کولې د تحقیقاتو په هدف ژوندۍ انتقال سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د القاعده شبکې ټول غړي د پاکستان د کراچي اوسیدونکي دي. تر دې مخکې د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قومندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودیدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې بیا له موسی کلا ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته 9 ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا دوه غړي په دې حمله کې د 15 ملکي وګړو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې عطا الله افغان ویلي چې دغه کسان د موسی کلا ولسوالۍ په خاکسار سیمه کې د حملې ځای ته نږدې هغه مهال وژل سوي چې په یوه واده کې ګډون کړی و. د هلمند ولایتي شورا بل غړي عبدالمجید اخونزاده د 30 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا کړی ده. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د ملاتړ وروسته له هغه څرګند سو چې چینایي چارواکو پرون په پیکین کې د طالبانو له یوه پلاوي سره ولیدل. دا کتنه دوی اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر نهو پړاوونو مذاکراتو وروسته دا خبرې لغوه اعلان کړې. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایند جینګ شوانګ نن ویل پیکین هیله لري چې طالبان او امریکا به د دې مذاکراتو فرصت ته دوام ورکړي او چین چمتو دی چې په دې اړه رغنده رول ولوبوي. جینګ همداراز ویل پیکینګ مصالحې او ثبات ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره خبرې کړي دي. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې اړوند د امریکا او طالبانو خبرې به بیرته پیل شي. دا خبره د پاکستان دولتي رادیو په راپور کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسېدلی چې د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل ایران دی. جانسن همداراز وویل چې برتانیا د سعودي عربستان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د امریکا په نظامي هڅو کې پر ګډون غور کوي. د نیویارک ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې برتانیا له خپلو متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د ترینګلتیا په برخه کې کار کوي. په منځني ختیځ کې وروسته له هغه وضعیت ترینګلی سو چې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو حمله وسوه. او مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام وایي غواړي د امریکا د اف 15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهام دا خبره د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له کتلو وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 4 اویایمه غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. د امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د اف 15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. امریکا د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغه له دې پروګرامه وایستله چې انقره له روسیې څخه د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ملي امنیت ځواکونو دا ځل په هلمند ولایت کې ملکی وګړي په نخه کړی دي.
یو کوشش هغه هیڅ معلومات هم نشته. خدای د رحمان په نامه باندې چې اولادونه او ماینه او د خپل ټوله فامیلی ټوله ختم شوی دي چې په کور باندې به ما چولې دي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره کړي. په یو مرکه کې به دا مسله وڅېړو چې آیا دا کتنه به د سولې پر هڅو کوم اغیز وکړي کنه.
د امریکانو لپاره سید تر ټولو مناسب وخت چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
یو شمیر کاندیدان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو غوښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند ولایت په موسی کلک ولسوالۍ کې ملکی وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته د وژل شویو کسانو وارثین راغلي دي او وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی ګڼ شمېر دوستان وژل شوي دي. د هلمند چارواکي په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفات تاییدوي. د ولایتي شورا غړي بیا د ملکی تلفاتو شمیر تر هغه زیات بولی چې په رسنیو کې خبريږي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
زنانه را سره د تشکام کوي. زنانه را سره ګور د بغار کیږي.
نجيب د مساکله ولسوالۍ د کنجاک او شواروز د کلی نه د تیر شپې د چاپی او عملیاتو پر مهال د خپل کورنۍ څلور ټپي سوي غړي د لشکرګاه ایمرجنسی ته راوړي دي. د ازادي راډیو ته ول د شوزو ماشمانو سره چې په دوو موټرونو کې سپارول و د تروان ول چې هوایی بریټ پر وسو او د کورنۍ ګڼو کسان ته مرګ جوړ بلوا وشتل.
موږ د شپې پر لاس بجې باندې موټر حرکت وکړې دي. موږ زای کلو خوشحالي واده وو. د شپې په چاپه کې وشته چاپه کې معنی څوار لس کښې دان لرو. اته کاسې کنه کاس موږ زخمیان لرو. دا شهیدان کې څلور مې خپل د کورنۍ دي چې درې زنانه دي او یو مردانه دی. او انور چې دي بس درې د یو کور د زنانه دي درې د بل کور زنانه دي څلور د بل کور دي یو د یو کور دی بل د بل کور دا ګرد زنانه دي.
هغه معلومات چې د حکومت لخوا د رسنیو سره شریک شوي دي ښیي چې د کندهار څخه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د موسی کلا ولسوالۍ په یاد سیمه کې په عملیاتو بخته وه. د کندهار دولت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی اعلامیه کې راغلی دی چې د دې عملیاتو پر مهال د القاعدې 15 مهم غړي وژل سوي دي. درې داسې بهرنۍ ښځې هم نیول سوي دي چې په اردو او انګلیسي ژبو خبرې کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړی مجید خونزاده چې د موسی کلا څخه راوړل سوو ټپیانو ته د وینې ورکولو دپاره ایمرجنسي روغتون ته راغلی وو. ازادي راډیو ټول تلفات تر هغه ډیر دي چې نجیب او مطبوعات یې وایي.
ګډو ځواکونو هلته عملیات کړي دي. د عملیاتو په نتیجه کې چې لس کسه ټپیان یې ایمرجنسي ته راوړي دي او د څلوېښتو په شاوخوا باندې ښځې او کوچنیان او ماشومان په شهادت رسېدلي دي. یو کور چې هغه هېڅ معلومات یې هم نشته، خو د عبدالرحمن په نامه باندې چې اولادونه و ماینه و دی خپل ټوله فامیلی ټوله ختم شوی دی چې په کور باندې به ماچولی دی. او په دغه سیمه کې چې دا واده مراسم ترسره کیږي، په دغه سیمه کې خلک د سیمې خلک د واده ګډونوال وایي چې موږ ژغونه باندې کول چې دا واده دی د ملکی کسانانی او ټکان مکوي ټکان مکوي.
د مساکلا څخه د پیښې د ټپیانو سره راغلي کسان بیا وایي د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال 14 کسان چې ټول ښځې او ماشومان دي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول سوی بل خبر پاڼه کې راغلی دی چې د موسی کلا د شواروز او کنجک په عملیاتو کې د موسی کلا د پاره د طالبانو ولسوال فرهاد په شمول 22 کسان وژل سوي او 14 نور چې د پاکستان او بنگلاديش اتباع دي نیول سوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر طالبان وژل سوي دي. دوی هم ملکي تلفات مني او پاره د پلټونو د خپل خبر ورکوي.
په عملیاتو کې 14 تنه وسلوال مخالفین چې په هغه کې خارجیات په هم شامل دي، د القاعدې شبکې مهم کسان هم شامل دي، هغه له منځه تللي دي. او په ترڅ کې 4 تنه ښځینه ژوندي نیول سوي دي چې هغه هم په اردو ژبه باندې خبرې کوي. په ډېره خوشنۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي. هوایي برید سوی دی په ډیپو باندې، د ډیپو د انفجار له کبله. اوس د دې لپاره چې دقیق معلومات لاسته راسي موږ هیئت ټاکلی دی.
طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده. کار یوسف احمدی رستنی ته په یو استول سوي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې چاپه د واده پر مراسمو ول سوي دا وژل سوي ټول ملکي کسان دي. هغه د القاعدې او بهرنیو اتباعو وژل او نیول رد کړي دي. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
پنځه ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کوي. د کاندیدانو ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو لس کسیزه ډله د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې موده په هیڅ صورت نه بدلیږي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د لسو نوماندانو ترمنځ په یوه پریکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د انتخاباتو د ځنډ غوښتونکي دي. د ولسمشرۍ نوماند شهاب حکیمي وایي دا پریکړه به نږدې ورځو کې اعلان شي.
دغه توافقنامه امضا شوی، فقط د وخت په ارتباط چې دا څه وخت اعلان شي په دغه کې موږ نهایي توافق ته ونه رسیدو. نو هدف یې دا ده چې دا انتخابات وزندگی ترغه پولیس د سولې مسله هغه سي په کمیسیون کې اصلاحات راسي او په عمومي توګه د سي او اداره څنګه وکول سي د انتخابات لپاره ورچي.
د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې بیان محمد عارف کیانی هم ورته نظر لري.
ما خواهان تاخير مشروط انتخابات هستیم.
موږ د انتخاباتو د مشروط ځنډ غوښتونکي یو. شرایط دادي تر هغه چې د انتخاباتو په ټوله پروسه کې اصلاحات اعمال وي او په دې ټوله برخه کې زموږ پښتنو ته ځواب ورکوونکي وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې بیان فضل غنی حقمل بیا وایي چې د دوی سره دغه پریکړه لیک شریک شوی او ژر به په دې اړه ښاغلی حکمتیار خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشری بل نوماند فاروق نجابی بیا تر انتخابات وړاندې پر سولې ټینګار کوي. د نوموړي په خبره په دې سره به خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ځینې نور نوماندان بیا د انتخاباتو ځنډ غیر منطقي بولي. فرام ارستمانا د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د انتخابات د ځنډ غوښتنه غیر عقلاني ده، ځکه اوس د انتخاباتو لپاره ټول تسهیلات ملي او نړیواله اراده موجوده ده. اوس نو نه کېږي چې موږ یې د ځنډ غوښتنه وکړو.
د سید نورالله جلیلی په مشرۍ د مادر وطن په نوم ټاکنیزه ډله هم وایي د میزان میاشتې د شپږمې نه بلې نیټې ته د انتخاباتو غځول غیر قانوني دي. خو دا چې په دغه لس کسیزه ډله کې چې غواړي انتخابات وغځوي نور کوم نوماندان ګډون لري، د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمي چې د دې ډلې مشري کوي په اړه یې څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری نوماندان د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر کمپاینونو له دې امله شکایت لري چې له دولتي امکاناتو کار اخلي، هغه څه چې دغه دواړه نوماندان یې ردوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په هیڅ صورت کې بعد انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه بدله نه شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت
په اوس کې د ټاکنو ځنډ هیڅ کوم مواجه دلایل نه لیدل کېږي. کمیسیون تخنیکي چارې بشپړې کړې دي، پوره آماده دی تر څو د میزان په شپږمه ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي.
د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندان په دې باور دي چې اوس د سراسري رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط برابر نه دي، چې تر ټولو ستر خنډ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ناامني ده. د دوی په خبره لومړی باید سوله وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. د پرسیال کې ده چې انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ولسمشر اشرف غنی د کاندید په توګه د کمپاین لپاره بامیان ولایت ته تللی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بدخشان ته، احمد ولی مسعود غور او ګلبدین حکمتیار جلال آباد ته تللی دي. ناجیه ساپۍ د دوی کمپاینونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د ولسمشرۍ پیژندل شویو نوماندانو اوس مهال خپل کمپاینونه ولایتونو ته غځولي دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د دوشنبې په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود کمپاینونه وکړل. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله په بدخشان کې پر ولسمشر غنی تند انتقادونه وکړل چې غوښتل امنیتي ځواکونه له 50,000 ډېر نه وي. محمد اشرف غنی تل ټینګار کوي چې په پخوانی ولسمشر امید کرزی هم شاهد ده او په دغو غونډو کې حضور درلود، چې ولسمشر غنی تل به ویل چې امنیتي ځواکونه باید له 50,000 نه زیات نه وي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد اشرف غنی بیا په بامیان ولایت کې خلکو ته د وینا پر مهال پر ښاغلي غنی نیوکې وکړې.
ډاکټر عبدالله ته تاسې 50% رای ورکړه، خو بهرنیو چارو وزارت کې 3,000 ګان مقرر کړل. ولې د ډاکټر شاران د ورپېژندلو په اړه ترې پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار په ننګرهار کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې په ننګرهار کې دیني عالمان د دولتي تروریستانو له لورې وژل شوي. بل نوماند احمد ولی مسعود بیا غور ته تللی و او د حکومت په کړنو یې تند انتقادونه وکړل.
مردمی که مستحق هستن وقتی که به اینا خدمت صورت نگرفته.
اړو خلکو سره مرسته نه ده شوې. میلیاردونه ډالر څه شول؟ ولې غور کې آبادي نشته؟ د کابل او غور ترمنځ لوی توپیرونه دي. قسم کوم چې تر اوسه چې ما نه ولیدلی نه پوهېږم چې دومره لوی توپیر موجود دی.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي.
د ټاکنو له رانږدې کېدو سره یو شمیر رای ورکوونکي وایي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت، اقتصاد او د کار د موندنې په مقصد د رایو په ورکولو کې برخه اخلي. خو له دې سره په خوا کې یو شمیر نور کسان هم شته چې وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو، بیکاری او همداراز د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د شکونو له وجې خپله رایه نه کاروي. له کابله امید زهیرمال په دې اړه تفصیل اوروي.
زه په دې خاطر انتخابات کې شریک کوم چې سوله راسي افغانستان ته، امنیت راسي. دا د کابل میشتي محمد منصور غږ دی چې وایي غواړي د سولې او ثبات راتلو لپاره ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون وکړي. د کابل یو بل اوسیدونکی عبدالله وایي ځکه رایه ورکوي چې د افغانستان ګاونډیان وپوهیږي چې افغانان سره یو دي او کولی شي خپل ولسمشر وټاکي.
زه لپاره اشتراک کوو چې د وطن زیاتې ډېرې ناخوالې موږ ولیدلې او د وطن جوړېدا په خاطر باندې او دغه یو ملي پروسه ده او دا غواړو چې د وطن کې عملي شي او هر کال هر پنځه کاله بعد هر سړی وکولی شي وطن کې ځان کاندید کړي.
له پلازمېنې لرې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم امنیت بیا رغونه او کار مهم دی. د بغلان اوسیدونکي عبدالرحمن احمد زی وایي ذکر آئے ورکی وچ ہیواد کی بیا رغن اس کارونه زیات شي.
بحران دی حل لپاره یوازنی لار پلان موږ بل لار نه درو انتخاباتونو پرته چې په دې کې هر سړی برندسو هر سړی مفخ سو و نه مغرجی سی زمین دی ملا جوړ سی.
خو لال جان چې روزګان کې اوسېږي وای سولې لومړی ثوب دی او الحمد لله کبل ټاکونو کې ګډون کوي.
خو له خوښ سر نه وشت وټاکو خو او داغه طریقه سره موږ په خپل هیواد کې د نور هیوادو په څیر سول راول.
بلور ته بیا یو شمیر داسې کسان هم شته چې تیرو ټاکنو کې د جنجالونو له کبله فکر کوي دا ځل به هم د خلکو ټاکنه له ستونزو سره مخ شي. مترا او اسماعیل وایي ځکه نه غواړي رایه ورکړي چې کېدای شي بیا هم ټاکنې جنجالي شي.
زه ټاکنو کې ګډون نه کوم. د ولسمشرۍ نوماندان له ټاکنو باندې هیڅ منی کوي خو کله چې ټاکنې وګټي په خپلو خبرو عمل نه کوي.
دا نه غواړم چې په انتخاباتو کې اشتراک وکړم په دې چې دغه دوه کسان چې مخکښ دي په انتخاباتو کې دوی باندې اعتماد کول ډېر مشکل دي په دې چې دوی خپل امتحان ورکړي دي. اورې
تمه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه یعنی راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ وشي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
افغان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د نن ورځې په پروګرامونو کې د انتخاباتو په اړه نور موضوعات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او طالبانو غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرې له سره پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي د هیواد چمتو دی چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې اغیزمن رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه بحث وکړ. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې هممهاله طالبانو سیمه ییزو هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړل. د دې سفرونو په لړ کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو نه کسیز پلاوي په مشرۍ چین ته تللی او هلته یې له چیني چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ سیشټ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دواړو طرفونو د دې خبرو بیرته پیل غوښتنه کړې ده. د ای پی ا اسوشټ پریس خبري اژانس د خبر له مخې چین چمتو دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اغیزناک رول ولوبوي. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې چین هیواد کولی شي د سولې د بیا خبرو په پیل کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر ولسمشرۍ ټاکنو پورې د سولې هر ډول هلې ځلې په ټپه درولې دي. خو په دې حساسو شرایطو کې پوښتنه ده چې آیا طالبان په رښتینې ډول سوله غواړي کنه د سولې خبرې بیرته پیلېدونکي دي او کنه. طالبان ته نږدې کس مولوی قلم الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې ژوند دي سوله ته عوامسا دوی سوله غوښتي غواړي خو جانب مقابل سوله نه غواړي. حتمن به پیل سي خامخا به پیل سي که امریکایان د سوله خبرې پیل نه کړي جنگ ته دوام ورکړي چې دلته به شکست خوړلی وي.
خو د نړیوالو چارو افغان کارپوه عمر شریفي بیا په دې باور دی چې د ټاکنو وروسته سوله یو ښه فرصت دی نه له ټاکنو وړاندې. هغه وایي
اگر قرار است به طور مثال از به تجربه ای که در خود داخل خود امریکا و در افغانستان هم بعد از مسئله
د امریکا اوسنی حالت په کتو سره په افغانستان کې ټاکنو تر نږدې کېدو سره یو مهم امر دا دی چې د سولې خبرې باید له ټاکنو وروسته پیل شي. که ټاکنو وړاندې وي پرته له شکه چې ستونزې راولاړولی شي. له دې سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلی. عمران خان په دې لیدنه کې د سولې په اړه د بیا خبرو پر پیل ټینګار کړی. اوس باور دادی چې د سولې د بیا خبرو پیل لپاره زلمی خلیل زاد په ډیر احتمال سره خپل سفر پیل کړي. په دې تړاو هیڅ یو رسمي سرچینې څه نه دی ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او له هغې جملې چین ته سفر او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره آیا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز کولای شي؟ بیا هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه هدف ترسره کیږي.
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته یې وکړو، چین ته یې وکړو، ښایي نورو هیوادونو ته هم وکړي، زه فکر کوم چې دوی غواړي په دغسې سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي د هغه هوکړې په اعتبار چې د دوی او د امریکانو ترمنځ وه، دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو کېږي او په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریځ ملاتړ ته رامات کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرېښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي. دغه هغه څه دي چې زه فکر کوم طالبان په سیشانه ګرځي.
شریف صاحب، اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي، څه فکر کوي چې امریکا به بیرته له طالبانو سره خبرو ته کینی؟
دا ناشونې نه ده، ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي، طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې پخوای نه منل. اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي. د امریکانو لپاره ښایي دا تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بالاخره یوې پایلې ته سره ورسي.
شریف صاحب، د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسې خپرېږي، داسې اوازې خپرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي، نو په اوس وخت کې دغه فضا یا وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي؟
دا ناشونی نه ده، سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې، خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو دغه خبرې ودرولې او ټرمپ غوښتل چې ځینې لاسته راوړنې ولري د فردي تر شا یا په لنډمهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسېدلي وي او یا د رسېدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکملې شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي. نو اوس د طالبانو سره د دوی د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې به ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه، دا ښایي چې څه شی د پردې تر شا شته چې لا هم امریکان هغې ته انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او د هغې لپاره یو نوی ترمیق یا عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل.
د سیاسي چارو کارپو محب شریف چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د وروستیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په اړه خپل نظر څرګنداوه. ستاسو له پیغامونو
زه متي ولا خان ورزيد هلمند ولا تواشر لسالينا دا پیغام ته دم پر لیاز خدای پر لیاز د قران پر لیاز د شهیدانو پر سره دا غنم مخرج ډیر کې ورور غنم واسو من په واسو لاس کالار تر ته دي واسو شل کالار تر ته دي کله کوم چې دا غنم ته نه نه مخي ورور دا غنم د بل دولت خرجیر کې مش په خپل دولت کې خلک زری خورواره 1500 خورواره 1000 خورواره رئیس ګرانی کې وي پر لیاز د خدای پر لیاز د قران دا یو شامپوټ دا غنم دی راګر کې او نرخامه دی او تفصیل نو دا مړ کېدل دا چې خو پر خدای نه شي راو تماشا باندې متین ولې مړ کې پر خدای مړ کېدل نه دي مړ کېدل هغه ته ولې کېږي که چې زه ولات غنم من په وسه ولاس کالدار کې بل دا غسلی چې په زر خوروار غنم باندې دا په 300 کالدار یا په 300 کالدار یو په 300 غټه وتی په فاصله په فاصله د پوه دی په فاصله په فاصله هغه بار خپل مړ کېږي نو هله کوم دا غنم راګر کې دا غنم بل دولت مه داوی او دا غنم چې 4000 خورواره وړ دا غته خیر نه دی چې په مسکینانه وي شي یا ورته ځان کې مخنامه ورته چې په الله خدای په الله د سلام وسلام
اصرار شنواریم د جلال آباد اتین ولسوالۍ ده درته دا پیغام پرېږدم. زما د ننګرهار د چارواکو نه او د والي نه دا غوښتنه ده چې آیا دغه جلال آباد او درحق دویل سړک چې ده 80% جوړ شوی ده 20% پاتې ده. په دې باره کښې دې پوښتنه وکړي، معلومات دې وکړي چې آیا دا 20% کوم سړک چې پاتې ده ولې نه جوړېږي، څه مشکل لري، ټیکادار یې نشته یا بل کومه ستونزه لري، ولې نه جوړېږي؟ دغه 20% خو ډېر کم ده، دا دې جوړ کړي. خلک ډېر مشکل سره مخ دي، هره ورځ باندې دلته درې څلور پنځه موټر ټکر کوي او ترافیکي پېښې رامنځته کېږي، ځکه چې خلک پکې مړه کېږي او غټ مشکل سره مخ دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت چارواکو ومنله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي هم وژل شوي دي. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل دی. او یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامله سي.
اوس هم امید زهیر مل د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سبا د سوشنبې په ورځ به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو پای لوبه وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو دا فاینل لوبه به داسې مهال وشي چې ښایي راشد خان به پکې ونشي لوبېدلی. د کرکټ نړیوالې شورا له قوله د افغانستان د لوبډل مشر چپه پخه په تېره لوبه کې ژوبله شوې، نو ځکه یې په پای لوبه کې لوبېدل شک کې دي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې د شنبې په ماښامو لوبېدي چې د افغانستان ملي لوبډلې نه یوازې دا چې دې لوبه کې ماتې وخوړه، بلکې د لوبډل مشر راشد خان پخه هم پکې د ډګر ساتنې پر مهال ژوبله شوه. د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ د نږدې لس ورځو راهیسې د بنګلادیش په کوربتوب روانې دي. افغانستان په دې سیالیو کې څلور لوبې کړي چې دوی ګټلي او دوی بایللې دي. د افغانستان د پارا اولمپیک ویلچیر باسکټبال لوبډله لبنان ته ورسېده. د افغانستان پارا اولمپیک ویاند کبیر خوشبین نن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د حنا لاهو د نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د هغه له قوله ویلچیر باسکټبال لوبډله کې دولس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو سر روزونکی شامل دی. ښاغلی خوشبین وایي دا لوبې د تلې په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر شپږمې به دوام وکړي، چې افغان لوبډلې ورته بشپړ چمتووالی نیولی او خپله لومړۍ لوبه به له سوریې سره وکړي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایرانه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې ایران ته 4-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14 کلنې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 مساوي کړي، خو نیپال ته یې بیا 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دې سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوای.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤل دی. له دې مخکې د امریکا او سعودي عربستان لخوا هم ورته تورونه پر ایران لګول شوي وو. له بلې خوا ایراني چارواکو د برتانیا د تیلو هغې کشتۍ ته د تلو اجازه ورکړې چې څو میاشتې مخکې په فارس خلیج کې ولجه کړې وه. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي بریتانیا دې نتیجې ته رسېدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دوسترو چنځایونو د سپتمبر د 14 د حملې مسؤل دی، او د امریکا په مشرۍ له هغو پوځي هڅو سره د یوځای کېدو په اړه به غور وکړي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ کم شي. د برتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري که نه، خو دغو خبرې لاندې په څرګندونو کې وویل چې د دې ډېر احتمال شته چې د بې پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړې ده. تر اوسه ایران په رسمي ډول د برتانیا د صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي وو. ایران دغه راز متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه د فارس له خریجه ځان لرې وساتي او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحاني له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یوه جګپوړي قمندان ویلي و چې ځواکونو یې د جګړې تمرینونه ترسره کړي او د جګړې سناریو ته تیار دي. د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان پر دې سربیره چې دغو حملو مسؤول ایران بللی، دا هیواد تورن کړی چې په یمن او سوریه کې جګړه مخته وړي. متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسئله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ څو کښتۍ ولجه کړي دي، خو د ایران فارس خبري اژانس نن د هیواد د حکومت د ویان علي ربیع له خولې خبر ورکړ چې ویلي دي د دغې قضیې په اړه قانوني څېړنې پړیا او دغه کښتۍ سرغړونه وبخل شوه. هغه ونه ویل چې کله به دغه کښتۍ حرکت کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک دغه کښتۍ د جولای په 19 په دې تور چې سرغړونه یې کړې ده ولجه کړې وه. د استینا بول کمپنۍ چې مرکزي دفتر یې په سویډن کې دی او دغه کښتۍ پورې تړلي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه چې آیا دغه کښتۍ ته ایراني چارواکو د تګ اجازه ورکړې څه نه دي ویلي، خو پرون د دې کمپنۍ رئیس ایریک هانل د سویډن یوه تلویزیوني چینل ته ویلي و چې دغه کښتۍ به ډېر ژر خوشې شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولا د ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانون سن په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلي دي، خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په فایل کې د یو خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا په همدې کې مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهمه حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومو ته چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه له اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوو تنو څخه مو پوښتلي دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي. زه د میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي، اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که هغوی صحت ښه وي، درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خو ته وخت ته چې دی قانوني سن ته نیوسی لغه په 3 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی، هغه باید تحصیل زمینه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق داس نه دی، هغه باید سالم تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل او غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په هکله وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسی یا اصلی اساسات دی چې هماغه اساسات ټول حقونو تر پوشش لاندې نیسی. یو دا د عدم تبعیض دی. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
دلسانی، دی قومی، دی کمزایی دی. باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکوری شی چه لاسلسی بغول داری. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی. چه اغا پا نظر که اونیولی شی. کلا چه هر تصمیم نیولی کی گی باید دی ماشوم منافع پا نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې ښه تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله.
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله. دا خصول د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي؟
اجازه راکړئ چې دوه نورم درته ووایم.
بله.
اول حق د بقا او تکامل یا رشد، او څلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غږ ورکول دي. چې هر تصمیمی چې نیول کیږي چې طفل از لاغه نه متاثر کیږي باید ماشومان سره مشوره وشي، د هغوی نظریات ته احترام وشي. بیا هر کار یا پلان چې جوړیږي یا تصمیمی چې نیول کیږي د هغه په اساس د ماشوم د نظر په اساس به ونیول شي. اوس راځو د تاسو په دوهم سوال کې چې تاسو وویل چې کوم کارونه شوی دی په افغانستان؟
څومره حق ورکول سوی ده؟
قانون په اساس دو دوی حق اما حقونه چې د قانونسون په اساس ورکول شوی دی په قانون کې راغلی دی.
بله.
خو مشکل یا چالش د دې پلی کول دی چې څومره
دا عملی
دا عملی کیږي په ملک. دا یو چالنګ یا یو چالش دی. خو اوس هم ډیر کارونه شوی دی. کمونګه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلی دي د ماشومان په شرایط کې، د ماشومان په وضع کې، د ماشومان په حقوق کې. په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په جوګیشن یا تعلیم و تربیه کې مونږ لکونو خبره کوله. اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي. دا په خپله یو بهبود دی د ماشوم د وضع. د قوانینو په اړه چې کوم وګورو نوې قوانین جوړ شوې دي د ماشوم لپاره. دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوې دي او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوې دي چې هغه سره څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولای شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به ورک او هغه د سپتی وړي هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، د دوی رشد لپاره، د دوی تکامل لپاره، د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غړ هغه کارونه کوي چې باید وی نه کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیدا نو غوښتل چې کار شوی دی او نور کار نیاز ندی. ډیر نور کارونه نیاز دي چې باید وشي.
سو
کارونه همدا اوس هم روان دي. کوم واغو ګورو د هغه ما شما چې تاسو وای د هغه کټګوري ما شما چې په سرکونی کار کوي، دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیجی جوړ کړی دی. چې هغه استراتیجی د تطبیق به حال کې دی. چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان لیدې شاخه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپل دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې ماشومان محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډېر مشکلات حل شوي دي او نور شپات دي. نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دی. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دی چې دوی څنګه وکولی شي کار وکړي د ماشومانو په حقوق وکړي، څنګه دادخواهی وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کړي.
بله،
د ماشوم د حقوق وکړي. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې، په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز دی چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوښتنې تولاندی کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی بګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیټې نه دولت را لیږي د هغه په ورانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو پاکله یاد کړل. یونیسف په دې اکله څه کړی دي؟ کوم مفید کاری تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معارف، وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار عمومی شمولی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خوشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی، یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچیر دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کی، دا موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغه خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که د دوی حقوق نقشي او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودیل دي چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دی. دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خی و پاساسی پامرن نوشی.
بله، دیر زیاد من نزونده اوسی.
خلامت دوستی.
قدر من دوستانو، داوه ده مشمانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزای که چی است، الله ممل او ملگره.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مشي، په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د دغه فدراسیون د ورستۍ لاسترړونو او فعالیتونو په اړه مرکه هم کړې.
سمون چې افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي، موږ ډیر کوښښ وکړو چې سکل بیا هم د لیک تر سره کاو په خوشبختانه چې د لیک په ډیره په کامیابی او په ډیره خواجه په تر سره شو بغیر د کوم امنیتی ستونزو.
دا شن د افغانستان د هاکی لوبډلې له ګل ساتونکو خالد زازی سره هم آشنا کیږي.
په کله کې یي هاکی ورزش کوم او په دې برخه کې می زیات لسره وړنیم لرلې. خارجي مسابقه ته لاړې ما یو ورته او درې سالور ورته ولایتي مسابقه ته لاړې ما.
هله دا لا ازادي رادیو سره اوس یو خبرونه را سره تر پایه ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لوبه کې د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه شل اوریزې سیالۍ د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د سپټمبر په 13 د بنګلادیش په کوربتوب پیل شوې وي چې سبا به پای ته ورسېږي. په دغو سیالیو کې هرې لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه لوبې وکړې چې بنګلادیش په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په لومړي، افغانستان په دوو بریاوو او دوو ماتو سره د جدول په دوهم، زیمبابوې بیا له دریو ماتو او یوې بریا سره په جدول کې دریم ځای خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو دا فاینل داسې مهال ترسره کیږي چې خی راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د دې شورا په خبره د افغانستان د لوبډل مشر چپاپ خپ په تیره لوبه کې روبل شوی و، نو ځکه یې په فاینل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالیو اتل ولی د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وګټله. د دغه لیګ پایلوبه چې لیدو ته یې د یو شمېر افغان چارواکو په ګډون ګڼ شمېر مینهوال هم راغلي وو، د جمعې په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه. د لوبې په رسمي وختونو کې دواړه لوبډلې په ګول وهلو بریالي نه شوې، خو لوبه دو اضافي دقیقو ته لاړه چې په لومړۍ 15 دقیقې اضافي وخت کې د طوفان هریرود لوبډلې لوبغاړي حاتم شیردل ګول وهه او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوله. طوفان هریرود د دې سیالیو د تیر پړاو په پیلوبه کې هم شاهین اسمی لوبډلې ته په ورته پوزیشن کې ماتې ورکړې وه. طوفان هریرود د دې پړاو اتلولۍ په ګټلو سره د خپلو اتلولیو شمېر دریو ته ورسوه، خو شاهین اسمی بیا څلور ځله دغه لیګ اتلولۍ خپله کړې. او د افغانستان تر 1400 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایرانه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبډله افغان لوبډلې ایران ته 4-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14-کلنې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 پر وړاندې مساوي کړه، خو نیپال ته بیا 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14-کلنې لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دغو سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوې.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د فوټبال فدراسیون د فعالیتونو، د فوټبال غوره لیګ سیالیو او راتلونکو پلانونو په اړه غږیږو. په پیل کې که د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وروستیو فعالیتونو او کړنو په اړه لنډ معلومات راکړئ چې کومې برنامې تاسې ترسره کړئ، کوم پروګرامونه پر مخ لرئ تاسې؟
جام جهان ته آمادگی نه هلی و لکه چې تاسو ته معلومه ده مونږ زمونږ ملي ټیم په جام جهانی کې قطر سره او بنگلاديش سره په تاجکستان کې زمونږ مسابقه وشو او په قطر کې چې قطر کې متاسفانه مونږ وبایلل او په تاجکستان کې چې زمونږ نه مسابقه دي چې مونږ د امنیتي لحاظ مونږ شو کولای چې په کابل کې ترسره کوو، هغه په تاجکستان کې کوو، نو هغه ته په بنگلاديش سره مونږ مسابقه وکړو. همدغه راز نور د ردی سینی ټیمونه د 15-کلن، 14-کلن، 18-کلن، 19-کلن زمونږ 14-کلن ټیم په کافا کې شرکت وکړو چې په کافا کې مونږ ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته شکست ورکړو. پرون د زمونږ د 14-کلن په ایران کې مسابقه د آسیایي د کوالیفیکیشن کې اشتراک کړی و چې هلته دریم مقام ترلاسه کړ. مونږ مالدیو سره مالدیو نه 3-0 وګټله، فلسطین سره مساوي شو او ایران مونږ ته 4-0 شکست ورکړه. زمونږ 19-کلن ټیم هم د آسیایي مقدماتي جامو کې په عربستان کې په نومبر 2 کې روان دي، هغوی مونږ ورته مانیګنی نیولې. هغوی به کېدای شي چې یو 10 ورځې د یو تمرینی کمپ په دوبی کې ولري، هغه نه وروسته بیا ځي سعودي عربستان ته.
شهاب صاحب، د داخلي سیالیو په اړه معلومات راکړی، ای پی ایل لیگ هم تر سره شو، دا څومره بریالی و؟
د افغانستان فوټبال په دې هڅه کې ډیره کوشش وکړو چې دا لیگ د ای پی ایل لیگ تر سره کړي. دا غي نم تاسو ته معلومات چې افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي،
او ډیر ستونزې لرو. مونږ ډیر کوښښ وکړو چې سږ کال بیا هم دا لیک تر سره کړو. په خوشبختانه چې دا لیک په ډیره په کامیابۍ او په ډیره په واجه په تر سره شو، بغیر د کوم امنیتي ستونزو سره د امنیتي ګورګانونو په مرسته مونږ کولای شو چې دا لیک تر خپو بدلتوب سره په کابل کې خاتم شو. د فاینل د مسابقې شاهدي اصل تقریبا د 9000 کسان په سټیډیم کې تر حاضر راغلی وو د مسابقې د کتلو لپاره.
شهاب صاحب دا هم راته وایي د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دې لپاره ترسره کیږي چې نوي استعدادونه را برسېره شي. دغه کار هم وشو، تاسو نوي سیرې او نوي استعدادونه پیدا کړل د ملي لوبډلو لپاره؟
خوشبختانه هم دا اوس زما ما سره مونږ مسابقې لرو په 10 اکتوبر کې د ملي ټیم مسابقه د عمان سره ایشین کوالیفیکیشن او ورلد کپ کوالیفیکیشن لپاره عمان سره مونږ په 10 کې مسابقه لرو. مونږ ډیره کوشش وکړو چې دغه په دغه اپیل سره کې مونږ دغه خ سری او اصلي پلیران غینه انتخاب کوو ملي ټیم. خوشبختانه مونږ 15 کسان اوس ورپېژندل شوې دي چې هم د اوس په میټینګ کې راجستر شوې دي چې دوه کسان یو د شاین اسمعی پلیر دی، دوه کسان د طوفان ریروت دی، تقریبا څلور کسان د طوفان ریروت نه میټینګ راغلي. نو دا یو ډیر ښه زمينه ده د میټینګ لپاره برابرېږي چې مونږ د ټولو ټیمونو نه هغه نخبه او هغه ډیر خسته پیران چې دي هغه په میټینګ راول.
د خزینه لوبډلو د سیالیو په اړه هم کده شي معلومات راکړي؟ خزینه سیالی هم تر سره شوې، کوم سیالی وړاندې را روان دي؟
دا ایپل په سخ دا چې ایپل د نارینه لپاره چې تر سره کیږي په دې ستان کې مونږ د خزینه جو متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د الکانو او نارینه لپاره دومره امتیازات او دومره امکانات چې شته د خزینه لپاره نشته. مونږ په ډیر ولایتونو کې د خزینه فوټبال نه لرو، چې مونږ لرو لکه کابل، مزار، هرات، بامیان او چلرو په نور ولایتونو کې مونږ تقریبا په 11-12 ولایتونو کې مونږ فعالیت لرو د خزینه فوټبال لپاره، مګر دومره استعداد او دومره امکانات نشته. دا د بعضې فاميلي مشکلات دي او بعضې کلتوري او فرهنګي خبرې دي چې خلک خپل نه پرېږدي چې خارجنکیان نه پرېږدي چې فوټبال ته راشي. بیا هم مونږ کوشش کوو چې دغه زمينه ورته برابر کړو او مونږ یو څلو جانبه مسابقې وي چې په هغه کې افغانستان په لیګ برتر کې تر سره شو. یو هفته د بامیان او مزار، کابل او هرات جنکیان ټیم راغلی ولته مسابقې دلته وشو چې په هغه کې کابل جنکیان په فاینل کې راوتل چې ایران نه وګټله.
شهاب صاحب، انتقاد همیشه دا وی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یا زمونږ نورې ټیټه لوبډلې هغه څنګه چې په کار دی لاستراوړنه نه لري، یعنی ډېر بریالي نه دي، تاسو هغه ته څه جواب لرئ؟ ولې مونږ نه توانې ګو چې مخکې لاړ شو په سیالیو کې؟
دا خبرې ټول ته معلوم ده چې انتقاد کول ډېر اسانه خبره ده. هر څوک کولی شي چې انتقاد وکړي، په فیسبوکونو کې انتقاد کوي، په سوشل میډیا پر ځکه چې انتقاد کول شي هغه انتقاد کوي. او په حقیقت کې چې څوک په سیستم باندې پوه شي، مسلکي پروفیشنل باندې سیستم باندې پوه شي او هغه راشي د فوټبال په منځ کې وګوري او د افغانستان امکانات، د افغانستان حالات، سیاسي حالات، اقتصادي حالات، د ټول حالتونه د نورو د هیوادونو سره مقایسه کوي. مونږ هوسم کولې مونږ ایران ته شکست ورکړو، مونږ هندستان ته شکست ورکړې، مونږ بنگلاديش ته شکست ورکړې. دا نه ده چې ملي ټیم په ټولې د ځوانان ټیمونو کې هم دغه ځوانان مونږ چې ټیمونه د دې مونږ خ زلیګو په مرکزی آسیا کې په افغانستان کې هیڅ د امکانات نشته. مونږ فیفا دومره بودیجه مونږ ته نه ورکوي چې مونږ ټول پلیران ته ماشونه ورکو، امکانات ورته ورکو. دولت هم دومره توجه نه کوي چې پلیران ته مونږ ماشوم ورکو. پلیر راځي د ماشومتوب نه تر 15 کلنه پورې ښه لوبېږي، هغې نه وروسته جګېږي، د کور مسؤلیت پر غاړو راځي، فوټبال پرېږدي، ځي یو کار بار جوړوي، مزدوري کوي یا دفترونو کې کار کوي یا رقم چې امکانات ورته برابر شي.
د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې ګول ساتونکي خالد زازه تاسو ته د خپل لوبي ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
خالد زازه هم افغانستان هاکي ملي ټیم لوبغاړی، شپه کله کې هاکي ورزش کوم او په دې برخه کې مې زیات لاسته راوړنیم لرلې. خارجي مسابقو ته لاړم یو ورته او درې څلور ورته ولایتي مسابقو ته لاړم. دوه درې دری وار ته چې ما ملي ټیم لوب کې شرکت کړې ده زوته اندم چې د ملي ټیم غړي توپ تر لاسه کوم سفر درلو د عمان هیواد ته هغلته کوم حیاتان چو د مختلف هیوادونو زه چې ګلپکری بخش کې لوبه کوم زه د دوی پام وړ وګرځیدم او دوی زموږ د فدراسیون رهبری سره په دې اړه خبرې اترې لرلې او داسې هدایت یې ورته کړی و چې ما یو کم ده کېدای شي په کوم یو هیواد کې ما راوبلي واسطه یې تر څو چې هغه کم کې شرکت وکړم او افغانستان ته خیر لاسته راوړنې ولرم حاکي بخش تر ارمان مې دا ده چې افغانستان حاکي ملي ټیم په نړیوال جهاني مسابقو کې ووینم چې انشاءالله دا ډېره وریانه ده پراتلون کی کہ انشاءاللہ افغانستان دوی تلار مندی جانیم صاحب کوتا او دی اکی پر مختیا زما ہیلا دا
مننا چے تر دی محل مو زمگ ملتیا وکڑا ک دخ پرونه مو نوی اوریدلی او یا غواڑی چے بیا زلی ووری نو تاس کول شی د ازادی ریڈیو پ وے پانا www.azadiradio.com ووری تر بیا او بلخ پرونه د الله پمن